السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر زه صفی الله ستانه زایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاستویم وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې دي د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ پروګرام په همدې ځای پیلېږي په دغه پروګرام کې تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي او ری چې د افغانستان د رسنیو د دفاع او خوندیتوب د ادارو چارواکي په تیر یو کال کې د خبرې لاڼو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه بولي. پرون په کابل کې د ازادي راډیو او د افغانستان د خبرګانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا یو یادغونډه جوړه شوه. دا یادغونډه د هغو نهو خبرګانو لپاره و چې یو کال مخکې په کابل کې په یو خونړي برید کې وژل شوي وو. دا هم اوري چې د سولې مشورتي لوی جرګې اداري پلاوي غړي پرون ناوخته وټاکل شول او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره به ممکنه مرسته کوي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د په مهمو خبرونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی. له دو ورځې بحثونه او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو او د وینزویلا د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړ یو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خوډب کړی. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د سې شنبې پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل د ډیر له دې خوشحاله دی چې پاکستان غواړي د سیمه ییز اجماع په جوړیدو کې رول ولوبوي. زلمی خلیلزاد چې په تیرو دوو ورځو کې اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختو همدارنګه ویلي پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دی. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له ښاغلي خلیلزاد سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان هر ډول همکاري چې ممکنه وي ترسره کوي. له دوه ورځو بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لویې جرګې د جوړیدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل د سې شنبې په ناوخته وویل محمد افضل حدید، محمد عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیره اخونزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. د ښاغلي امرخیل په وینا رفیع الله حیدري، موسی رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطف طیب او ګلالی اکبري د مشورتي لویې جرګې د منشیانو په توګه انتخاب شوي. په داسې حال کې چې د څلور ورځو لپاره د پلان شوی مشورتي لوی جرګې نیمایي وخت د اداري هیات په بشپړېدو او لومړنیو کارونو ولګول شو، دا اندېښنه شته چې ښایي پر اصلي موضوع د بحثونو لپاره وخت کم او جرګه اوږده شي. خو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسیون چارواکي وایي تر اوسه چارې له مهال ویش سره سم روانې دي او دوی هیله لري چې د پنجمې د ورځې تر پای پورې به د جرګې بحثونه بشپړ او راټول شي. د ښځو یوې کاروباري ډلې د لومړي ځل لپاره په پروان ولایت کې د جامو وینځلو د خدمتونو سره یو ځای یو تولیدي مرکز رامنځته کړی. دا میرمنې شکایت هم لري چې د مناسب بازار نشتوالي د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي. د دې میرمنو له ډلې یوه هدیه ده چې له حکومته د خپل کاروبار د ودې په برخه کې ملاتړ غواړي.
خواست ما از حکومت محلی است که ما را همیشه امرا باشن.
دا ویل سیمه ایز حکومت هم مغختنه داده چیز مگ ملاتر رو کری پا پروان که و خزینه مارکیت جور شید و خزی پکی خپل لاسی کارونو پلورل شی. هدیه وی پدی کارزای که 15 میرمنو تا ده کار زمینه برابر شویده. ورزو د سیمه اونړې خبرونه ته په وینزویلا کې د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خوډب کړی. دوی په داسې حال کې یو بل سره نښتي چې د مخالفانو مشر خوان ګوایدو له خپلو ملاتړو او همدارنګه د وینزویلا له پوځ غوښتي چې د نیکولاس مادورو د رژیم د نسکورولو لپاره د خپلو کې یو موټی شي. ګوایدو وایي توانېدلی چې د پوځ د یوې برخې ملاتړ ترلاسه کړي، خو خبري رسنۍ راپور ورکوي چې د مخالفانو مشر ښاغلي ګوایدو د محدودو پوځیانو ملاتړ لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینزویلا کې د سیشن میډورس نه ختی له هغه رئیس چې نیکولاس مادورو ولسمشر شوی د نوموړي په وړاندې تر ټولو سخته ننګونه بللی. خوان ګوایدو چې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړی، د امریکا او څو نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ ورسره دی. په وړاندې روسیا، چین، ایران او څو نور هیوادونه بیا د نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. مهدی د سې شنبې په ورځ د داعش وسلواله ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د ویډیو له خپرېدو وروسته وویل، سره له دې چې د دې ډلې توان کم شوی خو دا داعش اسلامي دولت ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي مهدي په وینا ټول باید په ګډه هڅه وکړي څو د اسلامي دولت ډلې په نوم وسلواله ډله په بشپړه توګه وځپل شي. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ابوبکر البغدادي نوې ویډیوي پیغام خپور شو. نوموړی په دې 13 دقیقې ویډیوي پیغام کې وایي چې غچ به واخلي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ویډیو کله او چیرته ثبت شوې ده. په روسیه کې یو ځوان د باشکورتوس تات په سیمه کې پر خوانزي د بریټ په خاطر درواني درملنې یو مرکز ته استول شوی. په دې اړه د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي د 13 کلن هلک تیر کال یو چاقو سره پر خوانزي بریټ وکړ او پر خون کې ویز د کون کې تر بریټ درسته درسي ټولګي ته اور واچو. یو بلنجلې چې لویری د ټولګي خزان غرزولې او په دې کې سخت ټپي شو. د کمیټې په وینا خای دی یو کال په مخه د دې ځوان رواني درملنه وشي. په 2013 کال کې په روسیه کې د وسلو او بمونو په وسیله څو بریډونه تر سره شوې دي. تر ټولو خونړی حمله تیر کال د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې یو 13 کلن هلک د اکتوبر په میاشت کې په یو ښوونځي کې شل تنه ووژل او وروسته یې خپل ځان هم په ډزو وواژه. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ. نن چهارشنبه ده، د ساور یو لسمه د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې تاسو اورئ چې د رسنیو د دفاع او خوندیتوب کمیټې ویلي دی په تیر یو کال کې د خبرګرانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه دي. د دې کمیټې رئیس په افغانستان کې نجیب شریفي وایي،
په اساس راپورهای نهاد گزارشگران بدون مرز، افغانستان به عنوان خطرناکترین کشور برای خبرنگارا و کار خبرنگاری قلم داد میشه.
ده خبرگرانو ده خوندیتوب کمیته او ازادی راډیو پرون په ګډه د هغه نهو خبرالانو یادغونډه جوړه کړې و چې یو کال مخکې په کابل کې په یو خونړي برید کې وژل شوی و. د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې اداري هیئت پرون بشپړ شو. د همورې چې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ویلي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه مرسته کوي. پاکستان هر څه چې ممکن وي په نیک نیت باندې د افغانستان سره ترسره کوي. او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
پهنی یو رقم ته پوښاک ده د زنانه وو چې ډېر محترم متبره پوښاک ده، ښه چې ډېر پیسه دار وي او اقتصادي برابر وي، هغه خلک به بیا پخوا پهنی اخیستي. او
هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یوځای شوي دي، صفي الله ستانگزی بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د رسنیو د دفاع او خوندیتوب د ادارو چارواکي په تیر یو کال کې د خبرلانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه بولي او د رسنیو د کارکونکو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د هغې غونډې ګډونوالو چې د سې شنبې په ورځ د ازادي راډیو او د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د کابل په یو خونړۍ پیښه کې د نهو خبریالانو د وژل کېدو د کالیز په مناسبت راټول شوي وو، د رسنیو د کارکوونکو لپاره اوسني شرایط خطرناک وبلل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال بیا دې غونډې ته وویل چې د خبریالانو وضعیت ته د پخوا په مقایسه ډېره پاملرنه شوې. په دې اړه تفصیل د اجملاند په ریپورټ کې اورو.
په تیرو دوو کلونو کې افغانستان په پرله پسې توګه د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره خطرناک ترین هیواد وو. او د رسنیو د دفاع او خوندیتوب اداري وای د خبريالانو د خوندیتوب او امنیت لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوې. د سې شنبې په ورځ د افغان خبريالانو د دفاع د ادارو چارواکي په یو ورځ په کابل کې د یو خونړي برید نه هو تنو قرباني شو خبريالانو د مړینې د کال د پوره کېدو په مناسبت راټول شي وو. دا غونډه چې ازادي راډیو او د افغانستان د ژورنالیستانو څخه د دفاع کمیټې جوړه کړې وه، ګډونوالو له حکومت او امنیتي ادارو وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی لا زیات اقدامات وکړي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټي رئیس نجیب شریفي په دې مراسمو کې ویل د رسنیو د کارکونکو د ساتنې عملی او موثر لارې باید ولټول شي.
دو سال پای هم اساس راپورهای کوسه
نو مولوی ولد به سرحد خبريالانو د ریپورت پر بنسټ دوه پر لپسې کلونه افغانستان د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو لپاره خطرناک ترين هیواد بلل کیږي او دا په داسې حال کې ده چې موږ په سیمه کې د بیان او رسنیو د ازادۍ لپاره په بهترین موقعیت کې یو
در بهترین موقعیت قرار داره.
په دې مراسمو کې د یو شمېر رسنیو چارواکو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال کابل کې د برتانیا د سفارت مرستیال او د تیر کال د پیښې د قربانیانو د کورنیو ځینو غړو برخه درلوده. د خبري اعلانو د خوندیتوب د کمیټي د عدلي برخې مسول صدیق الله توحیدی ویل
دقیقا اقدامات صورت گرفت.
اغلی توحیدی وایي دقیقا ځینې اقدامات تر سره شول خو طبیعي ده چې دا اقدامات کافي نه دي. تر اوسه هم د افغانستان د خبري اعلانو لپاره د آرام احساس نشته. تیر کال د غوای په لسمه نیټه په کابل کې په دوو خونړیو بریدونو کې په یوه ورځ د رسنیو نهه کارکونکي وشل شول. د ازادي راډیو درې خبري اعلان عباد الله حنانزی، سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی، د طلوع تلویزیون عکاس یار محمد توخی، د یک تلویزیون دوه عکاسان غازی رسولی او نوروز علی رجبی، د مشل تلویزیون خبریال وکاس سلیم تلاش او علی سلیمی، او د فرانسی خبری اژانس عکاس شامری فیزی د غوایه د لسمنیټی د بریدونو قربانیان وو. دا ورځ د افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره تور دوشنبه بلل کیږي. په دې مراسمو کې د ازادي رادیو د وشل شیبي خبریال عباد الله حنانزی پلار ډګروال نصر الله وویل دوی ته داسې ژمنې ورکړل شوې چې حکومت پرې تر اوسه عمل نه دی کړی.
روز کې جناب رئیس جمهور مورد
ډګروال نصر الله وایي کله چې ولسمشر موږ ارګ ته وغوښتو نو ډېرې غوړې ژمنې وکړې. د یو افغان په توګه دا په صراحت وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه څه ونه لیدل. نوموړي ټینګار وکړ چې غواړي په افغانستان کې د رسنیو د قرباني شوو کارکونکو او خبریالانو د یاد یو څلی جوړ شي، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات شوي. دا د وزارت مرستیال سید اقا فاضل سانچارکی په دې غونډه کې لرسنوی وو غوښتل چې د تروریستي پیښو د پوښښ په اړه دي چمتو شوی کړنلار عملی کړي. نو موږ همدارنګه د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو د څېړنې یادونه هم وکړه.
رسیدگی به دوسیه‌های خشونت در
سانچارکی وایي د حکومت او رسنیو په ګډه کمیټه کې د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو څېړنه شوې. په تیرو اتلس کلونو کې تر یو نیم زر زیاتې دوسیې راټولې شوې وې چې په یو بل پرتې وي او چا نه وې راسپړلې. له نیکه مرغه په تیرو دوو کلونو کې ګډې کمیټې دا دوسیې څېړلې او تر یوه حده یې د دې قضیو برخلیک معلوم کړی.
سرنوشت یې دوسیه معلوم شو.
افغان خبريالانو او د رسنیو کارکونکو په 2013 کلونو کې بے ساری تلفات ورکړل. د خبريالانو د ساتنې د نړیوالې ټولنې د ریپورت په وینا په دې موده کې افغانستان کې د رسنیو ولس کارکونکي وشل شوي، خو 2013 کال د رسنیو له کورنۍ د دیار لس کسانو په وشل کېدو په افغانستان کې د رسنیو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې دریمه ورځ د پرون له دوه ورځو کار او بحثونو وروسته د سولې مشورتي لوی جرګې اداري پلاوي غړي بشپړ شول او د استازو لخوا وټاکل شول. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکو پرون تر ټاکنو وروسته د جرګې د رئیس لپاره 15 مرستیالانو 15 تنه منشیان اعلان کړل. په دې اړه باندې اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
د سی شنبه په مسخوتن نه وخت د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي لپاره د ترسره شوو ټاکنو نتایج اعلان شول چې پکې 15 تنه د مرستیالانو او 15 تنه د منشیانو په توګه انتخاب شوي. د اصول د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاء الحق مرخیل وایي چې محمد افصل حدید، محمد عارف نورزه، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیره خونزاده د مشورتي لوی جرګې د مرستیالانو په توګه انتخاب شوي دي. همدارنګ رفیع الله حیدری، مسار رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطفه طویب او ګلاله اکبری د دې جرګې د منشیانو په توګه غوره شوي. تر دې مخکې د سې شنبه په ورځ د مشورتي جرګې د یو 50 کمیټو لپاره مشران او منشیان ټاکل شوي وو او دې کمیټو خپل بحثونه پیل کړي وو. د اصولي مشورتي لوی جرګې هر کمیټه یو اتیا تنه غړي لري. دا چې د دې څلور ورځنۍ جرګې نمایي وخت جرګې د اداري هیئت په ټاکلو او ابتدایي چارو ولګید، داسې اندېښنې شته چې ښایي د سولې په تړاو د اصلي بحثونو لپاره وخت کم پاتې شي او جرګه ښایي څو نورو ورځو ته وغځېږي. د چرکی یوی غړی لینا شیرزاد وویل
اگر اینا تلاش بکنن کی اون چی کی می خواهن پیش ببرن میتونه کی جرګه د امروز کی تنظیم کردن به پایان برسه، در غیر از او ما فکر نکنیم.
خود سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسون مرستيال ضیاءالحق مرخیل ازادې رډیو ته ویل چې د لوی جرګې کارونه د مهالویش سره سم روان دي او په ټاکلي وخت به بشپړ شي.
تر اوسه پورې خو موږ د تقسیم اوقات نه وروسته نه یو پاتې، د مهالویش په اساس صحیح روان یاسو. بنان دوه ورځې نور لرو، نو انشاءالله که خدای کول په خپل مهالویش او په خپل تقسیم اوقات به برنامه تکمیلېږي. بیا هم که اړتیا دی ته وه یا همدارنګه ضرورت دی ته و چې بحثونه نه و تکمیل شوي، بیا به د جرګې مشر او همدارنګه اداري هیئت تصمیم نیسي.
ښاغلی امرخیل زیاته کړه چې د جرګې د کمیټو د مشرانو تر ټاکل کېدو وروسته یادو کمیټو عملاً کار پیل کړی. د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسون چارواکي وایي چې نن به د جرګې غړي په خپل اړوند کمیټو کې پر ټاکلو مسلو بحثونو ته دوام ورکړي. دوی تمه لري چې د پنځشنبې د ورځې تر پایه به وتوانېږي چې د رواني مشورتي لوی جرګې نتایج سر راټول او جرګه بشپړه کړي. د افغانستان د سولې په تړاو دا مشورتي لویه جرګه د دوشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل شوه. په دې جرګه کې 3200 تنو ګډون کړي چې 300 تنه یې میلمانه او نورې غړي دي. د جرګې غړي به په بیلابیلو کمیټو کې له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او څرنګوالي په ټاکلو برخو کې بحثونه کوي او وروسته به یې نتایج د جرګې په عمومي غونډه کې شریکوي. وسلوالو طالبانو وارد مخه دا جرګه رد کړې او له خلکو یې غوښتي دي چې ګډون دې نه کوي پکې. بلخوا ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړو ځینو نماندانو دا جرګه نمایشي او د ولسمشر غني ټاکنیز کمپاین بللې.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبراورو.
واشنگتن پوسټ رسپانډي تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د سولې باس د 3200 استازو ترمنځ په کابل کې تر سیاسي ورځې لاندې پرانستل شو. تر دې سرلیک لاندې راغلي دي چې تر 3200 ډېر کسان په دې جرګه کې راغون شوي دي تر څو له طالبانو سره د سولې په برخه کې یو اجماع رامنځته کړي. خو واشنگتن پوسټ سرګندوي چې د دې جرګې د بریالیتوب چانس وروسته تر دې کم شو چې د یو شمېر افغانانو او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې لغوه شوې او یو شمېر افغان سیاستوالو دا جرګه تحریم کړه. واشنگتن پوسټ وړاندې د طالبانو بیان ته هم اشاره کړې چې د دوشنبې په ورځ رسنیو ته استولې وو. په دې بیان کې طالبانو ویلي دي چې د جرګې په نوم د دشمن په توطیه کې ګډون مه کوئ. ارګ له طالبانو هم غوښتي وو چې په دې جرګه کې برخه واخلي. په جرګه کې نږدې 900 برخه اخیستې ده. د ورسپانې په باور اکثرو د داسې سولې سخت پلوي توپ کړی چې په کې د دوی د حقونو او آزادیو تضمین وشي. ورسپانې په دې برخه کې د کابل د یوې استازې 26 کلنې زهرا جویا خبرې راخیستې دي چې وایي ښځې باید مشروطې آزادۍ ونه لري او امر بالمعروف باید ونه څاري. بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال هم د مشورتي لوی جرګې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه لیکي چې امینه حسن پور د دې جرګې یوې ګډونوالې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني وینا چې د جرګې په لومړۍ ورځ وکړه ستایلې ده. وال سټریټ جورنال د دې 22 کلنې مېرمنې په وینا لیکي چې تر یو چتلاندې د زرګونو افغانانو یو ځای کېدل د ټولو افغانانو د حقونو د دفاع لپاره یو فرصت دی. حسن پور د بامیان اوسیدونکي ده. دې جرګه د دې لپاره هم یو فرصت بللی چې په تیرو 300 کلونو کې د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د افغانستان لاسته راوړنې پکې رابرسېره شي. د مشورتي لوی جرګې اصلي هدف حکومت ته سلام مشوره ورکول دي چې داسې چوکاټ رامنځته کړي چې د هغه له مخې له طالبانو سره خبرې وشي. ورسپانه لیکي ولسمشر غني هیله مند دی چې د کابل په مشرۍ د سولې خبرې له سره پیل شي. خود ورسپانې په باور د شاغلي غني د هیلي وار لمخه د انتخاباتي سیاستونو او د هڅو تر سیوري لاندې راغلي دي چې غواړي د ویبلې 15 کلنې دورې په مخه په واک پات شي. ورسپانې وړاندې لیکي کله چې د ولسمشر غني وایدا په ژوندۍ بڼه ملي تلویزیون څخه خبرېده شاته د اجرایي رئیس عبدالله عکسو چې د ملي وحدت په حکومت کې د شریک دی. د وال سټریټ جورنال په باور ښکاره ټکر پدې کې وو چې شاغلي عبدالله او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشر د ملي امنیت د پخواني سلاکار حنیف اتمر او یو شمیر نورو سیاسي چیرو له لوري دا جرګه تحریم شوی او دوی دې ناستیته د انتخاباتي کمپاین په سترګه کتلی دي. خو په خپل شاغلي غني د جرګې د پرانیستلو پر مهال دا تور رد کړ.
ازادي رادیو ته غواګیاست په لومړی راپور کې په دې مجله کې واوریدل چې پرون په کابل کې د خبرونو د خوندیتوب او همدارنګ د ازادي رادیو په لخوا په ګډه باندې د هغو نه خبرونو د وژل کېدو تلین ول ماندل شو چې تیر کال د اپریل په 13 په یو خنډی برید کې وژل شو. په خوست کې هم په همدغه ورځ باندې یعنی د 2013 کال په اپریل کې د احمد شاه په نوم یو افغان خبریال چې له بی بی سی سره کار کاوه د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د هغه د تلین لپاره هم ګڼو خوستي فرهنګیانو او اوسیدونکو یو غونډه جوړه کړې وه. نجیب الله لوخی له پاره تفصیل راکوي.
په خوست کې د بی بی سی رادیو د پخوانی خبریال احمد شاه د وژنې د پیښې یو کال پوره شو. زی خبریالانو د عامه کتابتون په ودانۍ کې چې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د شهید احمد شاه عامه کتابتون په نوم نومول شوی د هغه د لومړي تلین په یاد غونډه رابللې وه او د غونډې په ځای کې د احمد شاه ګڼ انځورونه لګولي ول. خوستیو فرهنګیانو او خبریالانو د یو ښه پروګرامو بالاوی بل چې دا ډول برنامه نور ځوانانو کې هم دا احساس پیدا کوي که ولسی او بشري ارزښتونو د پاللو لپاره قرباني ورکي نو ولسی نه غورځوي. لیکوال او ژورنالیست نوراجان بهیر چې ډېر کلونه پر رسنیز کار کې د احمد شاه همکار پاتې شوی آزادۍ رادیو ته وویل
پر اتلونکو کې هم چې څوک په دې ډګر کې دي هغه قرباني ورکي هغه به مایوس نه وي چې دوی کومې قرباني ورکي په دې ډګر کې یعنی هغه به د اتلونکو خلکو لخوا یادېږي. قدم په قدم یو کس قربانی ورکی لدی سره د بیان ازادي د ژوندۍ ساتل کیږي.
مدني فعال ماری خان یعقوبی وای وژنی او د ژورنالیستانو غواخل نشي کولای د بیان د ازادۍ ناره تتکی
رختیا هم داسې خبرونه یا پشرونه راوړل یا داسې وژن شهادتونه چې د ژورنالیستانو په منځ کې رامنځته کیږي پیخیږي تاثیر لري خو ملګری دې ته ژمن کوي چې خپل د بیان ازادي وساتي. نو زما په فکر داسې وژنې دغه غږ نشي چوب کولای بلکې د بیان ازادي همداسې پسې غښتل کیږي.
د بیان ازادي د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه او د افغانستان په نافذه قوانینو کې د یو اصل په توګه تسجیل شوی ده.
آزادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه مرسته کوي. خلیلزاد پرونه وړم ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو چارواکو سره کتلی. ښاغلی قریشي ویلي هله په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ده. په دې اړه باندې پام وکړئ یو راپور ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول ممکنه همکاري ژمنه کړې ده. هغه پرون د سه شنبې په ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په اسلام آباد کې تر یوې لیدنې وروسته دا خبره رسنیو ته کړې ده. پاکستان هر ډول همکاري چې ممکنه وي تر سره کوي په نیک نیت. زموږ هیله او آرزو هم دا ده چې افغانستان کې امنیت ټینګ شي او موږ ټول له دې امنیت ګټه واخلو. اسلام آباد ته په سفر کې د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز هم ملتیا کوله. دی په بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سربیره د پاوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او ځینو نورو مهمو پاکستانی چارواکو سره هم پرون سه شنبه او وړمه ورځ دوشنبه لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې هم لیکلي چې دغه هیواد چارواکو ښاغلي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندې کېدو او په افغانستان کې د هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د بیان له مخې خلیلزاد د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ او د سیمې د ثبات او سوکالۍ د یو پراخ لیدلوري لپاره کړي وستایلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د اپریل 28 سیمې او نړۍ ته د افغان سولې او پخلاینې د پروسې د هڅو په دوام خپل اووم سفر پیل کړی چې تر دې دمه انګلستان، روسیا، افغانستان او پاکستان ته سفرونه کړي. د دې سفر د میتري ولسمې دوام کوي او قطر ته هم تلونکي د څو طالبانو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره تر لیدنې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملی کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د سرشنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل د له هغه رول چې پاکستان یې غواړي د سیمه ییز اجماع په جوړېدو کې ولوبوي تشویق شوی. زلمی خلیلزاد چې په تیرو دوو ورځو کې اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت و، همدارنګه ویلي پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دی. د ښاغلي خلیلزاد په وینا له هر چا سره یې چې لیدلي دا درک کوي چې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده. په پام کې وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنو وروسته هند ته سفر وکړي، خو نوموړي د سه شنبې په ماښام د خپل ټویټر په پیغامونو کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد اووم پرله پسې سفر دی. له دوو ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورت
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګي است وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 6 دقیقې دی. ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد پرون سه شنبه او وړ مورز دوشنبه په پاکستان کې د بهرنیو چارو وزیر د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا او ځینو نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې کړې دي. هغه ویلي له هغه رولې چې پاکستان غواړي په د افغانستان د سولې پروسه کې ولوبوي تشویق شوی دی. پاکستان هم ژمنه کړې چې هر ډول مرسته به کوي. له دوه ورځو بحثونو او کارونو بالاخره وروسته د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاء الحق مرخیل د سه شنبې په ناوخته وویل